د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست د مازیګر 2 بجې سوی زملالی بشیر د ازادي رادیو د یو ساعت پښتو خبرونه قربانایم د خبرونه د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته خبريږي ولسمشر اشرف غنی وايي حکومت یې هڅه کوي چې د زیربنا یا بنسټیزو پروژو څو بیلابیلو برخو ته یو ځای پراختیا ورکړي د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف په تصفیوي عملیات پیل کیږي ګنشمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د سعودي عربستان په ورختون کې اور لګیدنې 15 کسان مړ کړي او 30 کسان یې ټپیان کړي دي او د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنیوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو
سلام ده خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هڅه کوي ترکیه وه هڅه وی چې په افغانستان کې په بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي دفاع وزارت وی په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ جوړ لاړولي او تمد د هند صدر اعظم نریندرا مودی کابل ته راشي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړ شوی ودانی پرانیزي پور خبرونه د افغانستان جمهور رئیس ویلي هڅه کوي ترکیه وهڅوي چې په افغانستان کې په بنسټیزو پروژو کې پانګونه وکړي د افغانستان جمهوري ریاست په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو غونډه کې چې د ترکیې اقتصاد وزیر او د بهرنیو اقتصادي اړیکو د شورا رئیس حاضر وو په افغانستان کې د پانګونې په برخې باندې خبرې وکړي ښاغلي غنی په افغانستان کې ښې طبیعي او اقتصادي سرچینې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه وبلل ښاغلي غنی په دغې لیدنه کې له ترکیې پانګوالو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پانګونې وکړي په د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ترکیې چارواکو هم د افغان ولسمشر له څرګندونو هرکلی کړی او ویل دي چې هڅه کوي څو د افغانستان د انرژۍ قانونو په برخه کې پانګونه وکړي د افغانستان دفاع وزارت وی په سنگین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ جوړ لاړولې ده د وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته ویل چې تازه دامي سرتیری سنگین تر رسیدلې دي او په جګړه کې د مخالفینو په نسبت برلاسي دي
د سنگین په ولسوالۍ کې بیګاز مونږ د کومندو قطعات پولیس شوی دي د دوښمن دوه موټر چې یو تونسو یو پیکاپ موټر سوار لستانه پکې ناست و د وسلو سره لمنځه تللی دي
خغلی وزیر ویل د سیمو د تصفیه لپاره عملیات او تلاشی روانه ده خغلی وزیر په داسې حال کې په سنگین کې د افغان پوځیانو د پرمختګ خبره کوي چې له څو ورځو راهیسې افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو له سختې جګړې سره مخ دي د هند صدر اعظم نریندرا مودی سبا کابل ته رسیږي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړ شوی ودانی پرانیزي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان چې مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی مودی به د یادې ودانۍ د پرانیستلو تر څنګ چې 240 میلیونه ډالره پرې لګېدلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري ښاغلی مستغنی دا هم ویل چې تمه ده ښاغلی مودی افغانستان ته په سفر کې افغان پوځ ته څلور MI پوځي الوتکې هم وسپاري او وروستی خبر هم ده چې تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د بنګلادش فوټبال ملي ټیم سره د جنوبی آسیا په سیالیو کې لوبه وکړي دغه لوبه نن د افغانستان په وخت د ماخام په شپږنی موجوده کیرالا په تریندرم سټیډیوم کې پیلېږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د دغه لوبه لپاره په قطر کې لس ورځې تمرینات کړي او همدارازي په کیرالا سټیډیوم کې هم د دغه لوبه لپاره پوره چمتووالی نیولې دی که افغانستان وکولای شي چې بیا هم د جنوبی آسیا په سیالیو کې اتل شي وکولای شي چې د دویم ځل لپاره په جنوبی آسیا سیالیو کې اتل ولی خپل کړی دا افغانستان خبرونه هم دلته ختميږي د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي
د سعودي عربستان په ورختون کې اور لګیدنې 15 کسان مړ کړي او 100 کسان ټپیان کړي دي اورنن څار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي روختون په نسایي برخه او عاجل څنګه کې بل شو د سعودي عربستان ملکی دفاعي اداره وای او روس مړ شوی او د پښته د ترنګوالي لپاره چیرنی پیل شوی دی ټپیان د سیمه نورو خصوصي او دولتي روختونونو ته انتقال شوی دی د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرني ډیر ورزي نن امنیتي تدابیر سخت شول د هڅې وروسته تر دې وشوې چې سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداری ورکړل شو. په چین کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو سفارتونو ویلي دي چې لویدیځوالو ته د سان نیلتون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداری ورسېدلی دی. د پیکینګ پولیسو اعلان وکړ چې دوی د زیړې کچې خبرداری ورکړی څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي. درې ډوله خبرداری دي چې زیړې د ټیټ راټیټې کچې دی. په لسګونو پولیس چې له ځینو سره یې وسلې هم شته په سیمه کې ګزمه کوي. د پیکینګ په دې سیمه کې یو شمېر سفارتونه او د لویو کمپنیو دوکانونه شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وضع شویو غوښتنو تیر شي. خو د جانکیر دې خبرې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي په قهر کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف اعتراض کړی دی چې د ویزو په برخه کې قیودات د جولای د میاشتې له اټومي تړون سره په ټکر کې دي او د تړون له مخې پکار دي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې شي او همدارس د ایرانیانو پر سفر وضع شوي بندیزونه لرې شي. د ایرانی چارواکو او بخشی د ایران چارواکي چې د جینو اروپایي مشانو ملاتړ هم ورسره دی د ویزو په برخه کې د امریکا له نوي اصول سره مخالفت کوي او دا بیره لري چې دا به ایران ته د امریکایي ګرځندویانو پر تک او په ایران کې پر پانګونې ناوړه اغیز وشیندي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریې د ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګي سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل هیواد چمتو ده چې د سوریایانو ترمن د جنوا په خبرو کې پرته له کومې بهرنۍ مداخله ګډون وکړي. د دسمبر 14 د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوڅ اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د سوریې د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. د سوریې په اړه د سولې خبرې تیر کال دوه ځله په جنوا کې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک پر سر ناکام شوې. د سوریې په شخړو کې چې د 2011 کال په مارچ کې پیل شوې تر 2.5 لکه ډېر کسان تر اوسه وشل شوي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د سوریې د سولې خبرې د جنوري په وروستیو کې پیل شي. د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر او د کرملین منتقد میخایل خودروفسکي چې پرونی په ماسکو کې د نیولو حکم صادر شوی شای په بریتانیا کې د پناه غوښتنه وکړي. خودروفسکي په هغه مرکه کې چې له بی بی سی سره خبره شو وویل زه په بریتانیا کې د پناه پر غوښتلو غور کوم. د مسکو یوې محکمې پرون په 1998 میلادي کال کې د یو سایبریایي شاروال د وژنې د قضیې له کبله د نیولو حکم په نړیواله کچه صادر کړ. خودروفسکي بي بي سي ته وویل روسي چارواکي لیوانیان شوي چې غواړي په غلطو تورونو دای بندې کړي. د ویلي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دته د جدي خطر پوستر ګوري. دا د دې سات خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر اشرف غنی وايي حکومت یې هڅه کوي چې د زیربنا یا بنسټیزو پروژو څو بیلابیلو برخو ته یو ځای پراختیا ورکړي. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلا وشتی ده.
دی وایي د وسلوالو مرګ ژوبله د سولو نپرو په شاوخوا کې ده. په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم د هوا د لارې مرسته کړې ده.
د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دولس وسلوال مخالفین وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د شمال ختیځ زون په څلور ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کیږي.
موږ غواړو چې په هر ولایت کې ریزرو کته جوړ کړو چې چیرې په بغلان کې ستونزه پیدا کیږي باید په خپل زون د بغلان ستونزه حل کړي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي دغه ټولنه بل افغانستان سره د سولې په پروسه کې ملاتړ کوي. د فراه ولایت د کرهنې د برخې مسؤلان وایي په دې ولایت کې له شنو خونو څخه هر کال 1 میلیون ډالره ترلاسه کیږي.
2000 جریب ځمکه په عموم ډول د فراه په ولایت کې د ګلخانې تر کوشش لاندې ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی اوریدل مه هیروي. دا ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د ترکیه په استانبول ښار کې د افغانستان او ترکیه د پنګونو په غونډه کې لګډون ورسته شیبه مخکې پلازمینه انقره ته ورسید. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر سرچینه وایي چې ولسمشر بنن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان او صدر اعظم احمد داود اوغلو سره وګوري. ټاکل سوی چې نن به د افغانستان او ترکیه ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو درې موافقې هم لاسلیک سي. په دې اړه اسدالله لودین د کابل په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب سلام علیکم، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه ملاله جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. که څه هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې جګړو او ناامنیو افغانان اندېښمن کړي، خو ولسمشر بیا د اقتصادي پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي او وایي پانګوالو ته به د هیواد دننه خوندي چاپېریال برابر کړي. ولسمشر غني دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ترکیه او افغانستان د پانګونې هغې غونډې ته وکړې چې په استانبول ښار کې جوړه شوې وه. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په استانبول کې خپلې د کاته پای ته ورسول او نن غرمه مهال د ترکیه مرکز انقرې ته ورسید، څو له ترکی چارواکو سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ښه ده چې د ښاغلي هاشمي د خبرو یوه برخه واورو.
د افغانستان ولسمشر څو دقیقې مخکې له استانبول نه انقرې ته راورسید او ټاکل شوی چې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو پر مسایلو خبرې وکړي. درې توافقنامې به هم لاسلیک شي، یوه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو همکاریو، بله یې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او درېیم یې هم په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړېدو په هکله.
تیر ورځ بیا ولسمشر غنی د افغانستان او ترکیه د پنګونې یوې غونډې ته چې په استانبول کې جوړه شوې وه ویل چې حکومت هڅه کوي چې ټول بنسټیز برخې یو ځای پراختیا وکړي. دغه ورځ ولسمشر د استانبول په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د جغرافیوي موقعیت ګټو ته اشاره وکړه او له پنګوالو یې وغوښتل چې د افغانستان د اوبو، قانونو او کرنې په برخه کې پنګونه وکړي. ولسمشر له ترکیې څخه مخکې آذربایجان ته تللی وو او هلته یې هم له یو شمېر تړونونو سربیره آذربایجاني سوداګر د افغانستان د انرژي، کرنې، سیمنټو، مسو او فولادو په برخو کې پنګونې ته هڅولی وو. د چارو یو شمېر څېړونکو د ولسمشر دغه هڅې ستایي، خوایي د هیواد دننه اوسنۍ ناامنه فضا د نه د مسایده چې بهرني پنګوال دلته پنګونه وکړي. د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفای وایي ولسمشر باید لومړی هیواد دننه روانه جګړه پای ته ورسوي او بیا د اقتصادي پروژو د عملي کولو مټې رابډ وهي. اخره چې د ښاغلي صفای سرګندونه هم وورو.
دنیا او دوست هیوادونه افغانستان شرایط پیژني، نو څنګه دوی کولی شي چې یوازې د اشرف غني په بیانیو باندې هغو اعتبار وکړي افغانستان کې خپل د ځوانانو یا عسکرو یا د پیسو تلفات او رسک په غاړه واخلي؟ بهتره وه رئیس جمهور ته چې قوي به هم راته، حیثیت و اعتبار نور هم لوړېده، چې اول امنیت ټینګ کړي په افغانستان کې، بیا د خارجیانو او میلمانو ورته دعوت کړي چې راځئ مونږ ته ډوډۍ اجرا کړي او تاسو ډوډۍ وخورئ.
خو خپل ولسمشر لدی وړاندې ویلي چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې د پله حیثیت لري او که دغه هیوادونه د اقتصادي پروژو له لارې سره وصل کړي د امنیت د ټینګښت لامل بشي. د دغو هڅو په ترڅ کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې کار تیرونی پیل شو او ټاکل شوی چې د افغانستان له لارې جنوبی آسیا ته د منځنۍ آسیا برېښنا هم انتقال شي. ولسمشر د ټاپي پروژې په اړه یوې غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره به سیمې ته د سفرونو لړۍ هم پیل کړي چې دا د آذربایجان او ترکیې ته سفر وکړي او ممکن یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفر وکړي.
ډېر زیاته مننه لودین صاحب. اسدالله لودین و چې ترکیې ته د ولسمشر د سفر په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو ده د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت دولس وسلوال مخالفین وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي. د چارواکو په وینا په دغه عملیاتو کې چې اوس هم په سیمه کې دوام لري، د افغان ځواکونو دوه سرتیري هم وژل سوي دي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې اورو.
د زابل د امنیت امیر سمنمال غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ وروسته تر هغه چې یو شمیر وسلوالو د زابل د شاجوی پولیسوالی کې د افغان ځواکونو پرې بې پوستې حمله وکړه او دوه پولیسي ووژل، دوی د دغه وسلوالو پر ضد په سیمه کې عملیات پیل کړه. د فراهی په وینا په دغه عملیاتو کې د پنجشنبې تر غرمې پورې د دولت شاوخوا دولس وسلوال مخالفین ووژل سول او څوارلس نور ټپیان سول. د نموري په خبره په جلسو وسلوالو کې یو ازبک هم شامل دی. د فراهی په وینا دغه عملیات چې اوس هم په سیمه کې روان دي پولیسو ته یو شمیر سپکې او درنې وسلې هم په لاس ورغلي دي.
بله، پرون سهار تقریبا د 15 بجو پر شاوخوا د شارجي پولیسوالۍ کې په د کمربند امنیتي پوستې برید شو او د مخالفین لخوا څخه چې تقریبا 15-16 ساعته دوام درلودې، په نتیجه کې 12 نفره مخالفین وژل شوي دي چې جسدونه په میدان کې پاتې دي. هغه جسدونه رانتقال شوي دي د ولسوالۍ مرکز ته. 14 تنه ټپیان شوي دي چې په دغه جسدونو کې یو ازبک هم موجود دی، بهرنی ازبک دی، هغه هم موجود دی په جسدونو کې. خو په تاسف چې زموږ دوه نفره ملي پولیس هم په شهادت رسېدلي دي، یو نفر زخمي دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. زابل د افغانستان د هغه ولایتونو د جملې څخه دی چې د چارواکو په وینا وسلوال طالبان او د اسلامي دولت یا داعش اړوندلې وسلوال پکې فعالیت کوي. څو ورځې مخکې د دغه وسلوالو ډلو د خپل منځي جګړو راپورونه هم خپاره شول.
چارواکي وایي د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې دولت ضد وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په سنګین کې د ملي اردو د دویمې لواء قومندان ویلي چې پرون د بهرنیو ځواکونو د هوایي برید له امله د سولو په شاوخوا کې وسلوال وژل سوي دي. که څه هم طالبانو پرون ویلي وو چې سنګین ولسوالۍ یې نیولې ده، خو حکومتي چارواکي دغه ادعا ردوي او وایي چې اوس هم افغان ځواکونه په دې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو بوخت دي. په سنګین ولسوالۍ کې له یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده. د یو نوي راپور له مخې ناټو تایید کړی چې په هلمند کې هوایي بمباري کړي دي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې اورو.
په سنګین کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو اړوند د دوهمې لواء کمانډر جنرال عبدالودود نجربي وایي د کورنیو او بهرنیو ځواکونو د مځکنیو او هوایي بریدونو له امله تر سلو ډیر وسلوال تمرکز ژبله وشته ده. نجربي ازادي راډیو ټول د دغه بریدونو وروسته چې تیر ورځ د وسلوالو پر یو شمېر پټن ځایونو تر سره سول وضعیت ښه شوی دی او د وسلوالو په بریدونو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. نجربي وویل د سنګین ولسوالۍ د ودانۍ اړوند امنیتي ساحه پراخه شوې ده او لا هم ګڼ شمېر افغان کومندوی ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې په عملیاتو بوخت دي. دی وایي د وسلوالو مرګ ژوبله د سلو نفرو په شاوخوا کې ده. په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم د هوا د لارې مرسته کړې ده او افغان کومندوی ځواکونه اوس هم په سیمه کې په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو څلوېښت مړي د جنگ پر میدان پته شوي دي. موږ ته کافي سرتیری رسېدلي دي او په سنګین کې د تیرو ورځو تر هوایي بریدونو وروسته امنیتي ساحه پراخه شوې ده او د دوی په بریدونو کې هم کمواله راغلی دی. دول په دې عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیری ټپیان شوي دي. هغه دا خبره چې سنګین د طالبانو لاسه سکوت کړی دی رات کړ ویل اوس هم حکومتي سرتیری او ملکي ممرین په ولسوالۍ کې دي او هغه وسلوال چې د سنګین د بازار په شاوخوا کې راټول شوي و د سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو تیره ورځ د سنګین ولسوالۍ سکوت خبر ورکړ. کارسو په حمید رسنوی ته ویلي و چې تیره ورځ تر 2 بجو وروسته د ولسوالۍ نیولې ده، خو د ملي اردو مسولین وایي پر همدې محل د دوه سختو بریدونو سره مخامخ شوي دي او هغه په شاتم بولی دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته د اوښتو طرفات پړه ازادي راډیو ته څنګه دی ویلي. په سنګین کې جګړه دوه کاله کېږي چې دوام لري، خو په تیره اونۍ کې سخته سوه چې ویل کېږي دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم اوښتي دي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
همدارس د شمال ختیځ زون په څلور ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کیږي. دا خبره په کندوز ولایت کې د سپینزر 308 زون قومندان په هغه غونډه کې وکړه چې د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو د امنیت قومندانانو هم پکې ګډون کړی وو. په کندوز کې د سپینزر زون قومندان شیر عزیز کماوال رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې غونډې هدف دا وو څو د شمال ختیځ ولایتونو د امنیت قومندانانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د اړتیا په وخت کې د یو ولایت ځواکونه د بل ولایت مرستې ته ورسیږي. په دې اړه نور حال اجمل آریان راکوي.
د شمال ختیځ زون په څلورو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیه عملیات پیل کیږي. دا خبره په کندز ولایت کې د سپینزر 308 زون قومندان په هغې غونډه کې وکړه چې د بدخشان، تخار، کندز او بغلان ولایتونو د امنی قومندانانو هم پکې حضور درلود. په کندز کې د سپینزر زون قومندان شیر عزیز کاموال له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دې غونډې هدف دا و څو د شمال ختیځ ولایتونو د امنی قومندانانو ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې د اړتیا په وخت کې د یو ولایت ځواکونه د بل ولایت مرستې ته ورسیږي.
یعنی اساسي ترین نقطې جمع کردن یا ځای غمانګي بود. فرضاً بغلان به مشکل گرفتار میشه تا که از کابل به قوه میرسه،
موږ غواړو چې په هر ولایت کې ریزرو کته جوړ کړو چې چیرې په بغلان کې ستونزه پیدا کیږي باید په خپل ځون د بغلان ستونزه حل کړي. همدارنګه که چیرې په بدخشان کې مشکل رامنځته کیږي موږ باید په هر ولایت کې ریزرو قوه ولرو څو ورڅخه د ضرورت په وخت ګټه واخلو. د زون قماندان همدار از وویل چې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیې عملیاتو پلان جوړ کړی دی او په نږدې راتلونکو کې په بدخشان، تخار او کندز ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیې عملیات پیل کیږي.
د ظرف یک هفته شما شاید عملیات در قطخات بودین که انشاءالله در قطع پس بگیریم. آمدیم د این سه یمگان و دو ولسوالی که در
زموږ د عملیاتو پلان جوړ شوی دی او په نږدې راتلونکو کې به د تخار د درقد ولسوالۍ بیرته ونیسو او وروسته په بدخشان کې عملیات پیلوو څو د یمگان او وردوج ولسوالۍ تصفیه کړو. همدارنګه په شمال ختیځ زون کې به دوامدار عملیات جریان ولري. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قماندان محیدین غوري بیا وایي چې اوس هم ښه فرصت دی چې باید وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي او کنه د شمال ختیځ زون ولایتونه به د هغوی په هدیرو تبدیل شي. نوموړی همداراز وایي
عملیات فلان د مرحله پلانګذاري زو خلاص شده، تعبیه قوتها شروع است، ما در قدر به اولین فرصت انشاءالله او را نجات میدیم.
موږ د پوځي عملیاتو کار تکمیل کړی دی، همدارنګه خپل کونو مو په مهمو سیمو کې ځای پر ځای کړی دي او دا لړۍ لا هم دوام لري او په ترڅ کې به لومړی د تخار د درقد ولسوالۍ تصفیه کړو او ورپسې به د بدخشان دوه ولسوالۍ بیرته ونیسو. خو د ژمي موسم دی، د عملیاتو پر وړاندې یوه اندازه ستونزې موجودې دي او کوشش کوو چې په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. غوري زیاتوي چې لا هم د افغان ګډو ځواکونو د شپې عملیات په کندز کې جریان لري چې په پایله کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وخت د یادونه ده چې په دې وروستیو څو کلونو کې د شمال ختیځ زون ولایتونو یو شمیر سیمو کې د دولت ضد وسلوالو خپل فعالیتونه پیل کړي دي چې وخت نا وخت دغه ولایتونه د خونړیو جګړو شاهد وي. همدارنګه درې میاشتې وړاندې کندز ولایت ته وسلوالو طالبانو سقوط ورکړ، خو وروسته له 15 ورځنۍ خونړۍ جګړې دولتي ځواکونو دغه ولایت بیرته ونیو. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هند صدر اعظم نریندر مودي به سبا کابل ته راسي او د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې چې د دغه هیواد په مالی مرسته جوړه سوې ګډون وکړي. د دغه وزارت وایند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مودي به هغه څلور الوتکې چې له افغان ځواکونو سره یې د مرستې ژمنه سوې وه هم افغان حکومت ته وسپاري. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان له افغانستان سره د هندوستان د مرستو ستاینه کوي او وایي افغان حکومت باید هند ته یو ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري. اجمل تورمان نور حال راکوي.
کابل د هند د صدر اعظم نریندر مودی د قربتو په تیاری کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نریندر مودی به د ژمنې سره سم هغه څلور الوتکې چې هند یې له افغان ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې وه افغان حکومت ته وسپاري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی مودی به له افغان ولسمشر سره یو ځای د ملي شورا نوې ودانۍ چې د نوموړي هیواد په مرسته جوړه شوې ده هم پرانیزي.
تعمیر جدید شورای ملی افغانستان
د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د دوست هیواد هند په مرسته ودانه شوي دا به پرانیزي او تر کتنې وروسته به د هند صدر اعظم هغه څلور الوتکې چې د افغان ځواکونو سره یې مرسته شوې ده د افغان حکومت اجرایه رئیس ته وسپاري او دغه شان به افغانستان سره د هند د نویو ژمنو په اړه هم خبرې وشي.
دغه شان ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم او ملګری پلاوی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لیدنې ترڅنګ له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. له کله نه چې نریندر مودی د هند صدر اعظم ټاکل شوی دا کابل ته د نوموړي لومړنی سفر دی. افغانستان سره د هند لخوا د ایم آی 25 ډوله پوځي الوتکو د مرستې خبره شاوخوا دوه میاشتې مخکې هند ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال شوې وه. دغه شان د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې ویل کېږي د سیمې په کچه د پارلماني ودانیو یوه ښه بېلګه به وي د نوموړي هیواد د 260 میلیونه ډالري مرستې په نتیجه کې آباده شوې ده. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان افغانستان سره د نوموړي هیواد د مرستو ستاینه کوي، وایي افغان حکومت باید هند د یو ستراتیژیک متحد په توګه له ځان سره ولري. د چارو کارپو روح الله امین
یک مناسبت بسیار با اهمیت است، ولیکن روابط هندوستان و افغان
دا یو ډیر به اهمیته مناسبت دی، خو له هند سره اړیکې داسې دي چې یو حریف شته چې د دوی په اړیکو اغیز لري، او هغه پاکستان دی. افغانستان نشي کولی چې په سیمه کې د دغو دواړو دښمنانو ترمنځ اړیکې په هنر سره تنظیمې کړي، او هیله من یم چې موږ د یو حکومت په ډول وشو کولی چې دې پانګونو ته پراختیا ورکړو، او په اوږد مهال کې وکولی شو چې هند یو ستراتیژیک متحد په توګه حتی په سیمه کې د ثبات په خاطر له ځانه سره ولرو.
د یادونه ده چې هند تر دې د مخه هم په ځانګړي ډول د پخواني ولسمشر حامد کرزي او تر هغې د مخه حکومتونو پر مهال له افغانستان سره ښه اړیکې درلودل، او په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره مرستې کړې دي.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر وای د افغانستان د سولې بهیر یو افغانه پروسه ده، او اروپای ټولنه به د افغان حکومت ملاتړ کوي تر څو په دغه برخه کې بریالی سي. د ویلي چې په دې باور دی چې د اروپای ټولنې په ګډون به نړیواله ټولنه هم له افغانستان سره د ملاتړ رول ولوبوي. له فرانس مایکل ملبن سره مې مرکه کړې ده، او په سر کې مې د افغانستان کې د اروپای ټولنې د فعالیتونو او مرستو په اړه پوښتنه کړې ده. په ګډه یې اورو.
The EU is involved on the political side, the food development project and on the security side.
اروپای ټولنه په افغانستان کې یو شمیر پرمختیایي پروژې پلي کوي. د حکومت سره زموږ توجه په کلتوري برخه او په ټولنیزه برخه کې د روغتیایي پروژو په پلي کولو متمرکز ده. موږ د قانون او قضا د تقوی په برخه کې هم کار کوو، او همدارس د بشري حقونو په اړه یو پراخ پروګرام لرو. د امنیت په برخه کې موږ په پراخه توګه د افغان پولیسو ملاتړ کوو. دا پروګرام دوه اړخیز دی. موږ پر افغان پولیسو پانګونه کوو چې د دوی د معاش ورکولو په برخه کې ده، او دوهمه برخه یې د یو پول یا په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو ماموریت دی.
EU recently announced اروپای اتحادیه په دې وروستیو کې په نړۍ کې د بشري حقونو د ملاتړ په مقصد د 1.9 میلیارد ډالر مرستې اعلان کړې. له دې مرستو څخه به څومره د افغانستان لپاره ځانګړې سي؟
په دغو مرستو کې ګڼ شمېر پروژې دي، او د افغانستان ونډه به هم پکې وي. دا پروژه نړیواله ده، او تر اوسه نه ده معلومه چې افغانستان ته به له دې مرستو څخه څومره ورکړی شي. بې له شکه افغانستان به د دې پروګرام برخه وي، او زه هیله لرم چې یوه لویه برخه مرستې افغانستان ته ځانګړې شي. دا به په دې پورې هم تړاو ولري چې اروپایي ټولنې ته له افغانستانه د پروژو لپاره ښه وړاندیزونه یا پروپوزلونه راشي، ځکه چې د نړۍ له نورو برخو به هم همداسې پروپوزلونه راځي. خو زه ویلی شم چې په بروکسل کې دوی ډیر لیواله دي څو یقیني کړي چې افغانستان د دې پروژې برخه شي.
افغانستان ان ایو هډ ام په اسلام آباد کې د اسیا زړه کانفرنس ترڅنګ د افغانستان او اروپای ټولنې مشرانو د افغان کډوالو په اړه سره وکتل. تر اوسه څومره افغان کډوال اروپای اتحادیه هیوادونو ته تللی، او آیا دغه ټولنه به نوي کډوال قبول کړي؟
د اټکل مخې له شاوخوا 140,000 څخه تر 250,000 پورې افغان کډوال سش کال د اروپای ټولنې هیوادونو ته راځي. په تیرو کلونو کې هم ډیر افغانان د اروپای ټولنې هیوادونو ته راغلي، خو اوس موږ په دې شمیر کې زیاتوالی وینو. موږ غواړو له افغان حکومت سره کار وکړو څو قانوني کډوالۍ ته یوه لار پیدا کړو. اوس مهال ډیر خلک اروپا ته په غیر قانوني ډول راځي، او یو شمیر افغانان له هغو څخه دي چې په نورو هیوادونو کې سترګې په لار دي څو اروپا ته ننوسي، او مشتل دوی ته د لارې د خطرونو په اړه ویلي دي. خو موږ دا هم غواړو چې ډیر افغان ځوانان قانع کړو چې باید د ځان لپاره په افغانستان کې دننه خپل راتلونکی ولټوي، او د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي، او نورې سرچینې باید ولټوو چې په ځانګړې توګه ځوانان او لوستې کسان وهڅوو چې په افغانستان کې پاتې شي او خپل هیواد بیا ورغوي.
مستر ملبون، هاو از د اروپای ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر څه ډول ملاتړ کوي؟
وی بلیو دټ اټ از امپورټنټ ټو ورک وذ کیپینګ د کنسولیشن
موږ په دې باور یو چې دا مهمه ده چې دا پخلاینه باید پر دوو سطحو وي، یو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو سطحه ده، او د افغان او پاکستاني حکومتونو ترمنځ خبري چې د امریکا او چین په مرسته وشي، ځکه حقوق غواړي په دې خبرو کې پرمختګ وشي. بل زاویه یې دا ده چې د افغانستان د ګاونډیو د رقابتي ګټو له کبله د سیمې پر سطحه د سولې په اړه موافقه وشي. افغانستان له کلونو راهیسې د جغرافیایي ستراتیژیکو ګټو د لوبي قرباني شوی. زه له پلازمینو لکه پیکینګ، ډیلی، اسلام آباد، تهران، مسکو او واشنگتن هیله کوم چې باید هڅه وکړي د ښه سیمه ایز تفاهم لپاره لومړی ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې سوله باید په دې ډول وي.
او که افغانستان له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړي چې په دې بهیر کې مرسته وکړي، آیا دغه ټولنه به یې غوښتنه ومني؟
دا بهیر بیل شکه باید افغانانو په مشري وي. زه هڅه کوم چې له افغان حکومت سره په تماس کې اوسم، څو د افغان حکومت په هغه څه کې ملاتړ وکړو چې غواړي بریاوي ولري. موږ په دې باور یو چې د اروپایي ټولنې په ګډون به نړیواله ټولنه د ملاتړ رول ولوبوي، او اروپایي ټولنه لیواله ده چې په دوامداره توګه خپلې همکاري جاري وساتي.
Many years of war and unrest, and the Afghan people also deserve that. They deserve a peace.
په افغانستان کې مو د اروپای ټولنې د سفیر سره مرکه اوریدل. د خبرونې نیمای تر رسیدلی له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
دهن سر اعظم نریندرا مودی سبا کابل ته راځي، څو دهن لخوا د ملي شورا لپاره د 200 شل میلیونو ډالرو په لګښت جوړه شوې ودانۍ پرانیسي. ښاغلی مودی به همدارس افغان پوز ته څلور ام آی پوزی الوتکې هم ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنګین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي، او یوازې په یوه وروستۍ حمله کې 14 وسلوال مخالفان یو ځای وشلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ترکیه کې ویلي چې هڅه کوي ترکی پانګوال په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو پانګونې ته وهڅوي. د سعودي عربستان په یو روغتون کې اور لګیدنی نن یو دیرش کسان مړ کړل او تر سلو ډیر ټپیان کړي دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرني ډیر ورځي نن امنیتي تدابیر سخت شول. د هڅو وروسته تر دې وشوي چې لویدیځو سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداری ورکړل شو. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وضع شویو غوښتنو تیر شي. او د اوکراین پارلمان نن رای ورکړي او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي.
لند خبرونه مو له احمد شیبر څخه واوریدل. اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
د سلام پوره نکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د مهاله په هرات کې د سلما د بند د اپګری پروسه دوام لري. دغه وزارت د انرژي د برخي صلاحکار حبیب الرحمن رحمت معیار وایي چې د راتلونکو کال په اپریل میاشت کې به د سلما بند په مکمل ډول ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
پلان داسې دی چې 650 میلیون متر مکعب اوبه باید د شپږونه تر 12 میاشتو پورې، یعنی تر یو کال پورې باید پکې ټول شي. یعنی د سوارسم د قسنیټي پورې چې جنرال وزیر صاحب انرژي هلته ملاقات وکړه، اووه شپېته میلیون متر مکعب اوبه پکې جمع شوي وي.
په هرات ولایت کې د سلما بند شاوخوا 240 میگا واټ برېښنا تولیدوي، چې د برېښنا په برخه کې دغه ولایت د اوسیدونکو د اړتیا د برابرولو سربېره به په صنعتي پارکونو کې هم ورڅخه ګټه واخیستل شي. ټاکل شوی ده چې د جاپان هیواد د انرژي د تجدید یو نوی پروژه په هرات ولایت کې جوړ کړي. د تجدید وړ انرژي د ریاست سرپرست امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه د جاپان هیواد په غوښتنه په لاره چول شوې ده. د ښاغلي غالب په خبره د دې پروژې په عملي کولو سره به د برېښنا په برخه کې د دې ولایت د خلکو او صنعتي پارکونو ستونزې هوار شي. ټاکل شوی ده چې دغه پروژه د 2014 کال تر پایه بشپړ شي. ورسته خبر داد چې د برخ ولایت د کرنی مسولین وای چې د تیر کال په پرتله د دې ولایت د میوو په حاصلاتو کې 40% ډیروالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنی مشر خاطب شمس د دې حاصلاتو د ډیرو دولت د 14000 نو باغونو جوړول او مناسبه هوا په ګوته کړه. شغلی خاطب زیاته کړه چې تر اوسه 15000 ټن میوه چې انار او انګور پکې شامل دي راغون شوې دي. د شغلی خاطب په خبره د دې ولایت د میوه حاصلات ډیره منځنی آسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ازبکستان، روسیې او بلوري ته هندستان هیواد صادریږي. د خبرنو پای
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو څخه اوریدل. په فرا ولایت کې شنی خونی په دې وروستیو کې ډیر سوي دي. د فرا ولایت د کرهنې برخه مسؤلین وایي چې له دغو شنو خونو څخه هر کال 1 میلیون ډالر ترلاسه کیږي. لبلې خوا هغه کسان چې شنی خونی لري وایي چې د محصولاتو لپاره بازار نسته. نور حال د احمد شاه فطرت په راپور کې اورو.
په فراه ولایت کې د شنو خونو د کرنیزو محصولاتو څخه هر کال 1 میلیون ډالر ترلاسه کیږي. د فراه ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس انجینر عبدالمنان متین وایي چې په فراه ولایت کې تر 2000 جریبه په زیاته ځمکه کې شنې خونې جوړې شوې دي او هر ورځ ورڅخه تر 900 ټنه زیات بادرنګ او رومي بانجان ترلاسه کیږي. دا په خبره په دغه شنو خونه کې کابو 3500 تنه په کار هم بوخت دي.
2000 جریب مځکه په عموم ډول د فراه په ولایت کې د ګورخانه تر کوشش لاندې ده او زموږ د پیشبینی کېږي چې ان شاء الله نوی فصل ته او نوی کال ته دا 2000 جریب به ودونیم تر 3000 جریب ته ورسی. د ګورخانه په صنعت کې د فراه په ولایت کې حدودا 3500 نفر په مستقیمه توګه دخیل دي.
لبل خو بیا کسان چې شنی خونه لري په دې برخه کې دولت په نه پاملرنه تورنوي. د دوی په خبره په تیر څو کلونو کې دولت ورته د خرڅلاو بازار په بهر کې نه دی برابر کړی تر څو دوی کرنې محصولات په سمه بیه وپلورل شي.
موازی که حالا گلخونه زیاد شده بازار نداره. اگر مارکت درست داشته باشه استفاده خوب دارم.
ولی متاسفانه که مارکت فروش نداره. همین بادرنگ به این زیبایی که شما میبینی ما از خود میده کیلوی 20 افغانی ولی بعد از اینکه موقعی از اینا ختم میشه بادرنگ ایران میاره که قطعا قابل خوردن نمی باشه او رو میخره کیلوی 40 افغانی 50 افغانی.
پروستوی کدونه که په فرا ولایت که شنی خونه دیری شوی و دزین ایرانی کرنی دو توکو دو وارده و رو مخی هم نیولی ده. ارمان ده کارپان وای که ده شنو خونه سنت په فرا ولایت که پامر نوشه نو طول افغانستان ده کرنی دو که ورکه ولیشه.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه سپورت او هم دراس کور کلی واورو.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
دلایو بخون که خدای پنوم ده لوبو لمیدان سپورتی پروگرام در نوریدون که اسلام علیکم پده هیل چه جور روغا و خوشحال اوسه. قدر من نوریدون که پا دیونه که ده کرکت بورد مرستیال الحاج زلا فضلی زمونگ ده پروگرام میلمه ده. ده فانستان دونو لسکلانو ده کرکت ده ملی تیم ده ورستوی و بریاو او همدار از ده ملی تیم ده لوبو پاره در تا پدغه پروگرام که معلومات در کو. ده افغانستان دونو لسکلانو که ممرا ملی تیم ده زیمبابوی پا وران ده چلور پر لپسی لوبی و گتلی. څومره دغه د خوخی خبر د افغانستان ته او څومره د افغانستان لیول په نړیوال کرکټ کې پورته لاړ.
واکند د یستری بریا مبارکي او ټول ملت ته وایو. د نومړي ځل د فاره د افغانستان نو نسکلنه ملي لوبډله په دې وټوانه دل چې هغه سی واته چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړی توپ لري هغه ته په هندستان کې ماته ورکی. نو په دې سره مش بیا هم یو ځل د کرکټ د بین المللي شورا د هغه هدف ته پاره چې مشته د 2013 او 2014 پر بیره کوي چې یعنی موږ څنګه کولای شو چې هغه هدف ته ځان ورسو یعنی دایمي غړی توپ در لاسه کو. نو دا یو سرګند حقیقت ته چې د افغانستان نو نسکلنه ملي لوبډله هم په هغه کچه وزلیدل چې څه توکو جن کېدل او څنګه بین المللي شورا غورته بیا په داسې ځای کې چې د کرکټ کور دی هندستان د انډیا د کرکټ ډیر غټو چارواک په دې باندې ډیر غټ تبصری وکړ.
د افغانستان په ټیم کې څو لوبغاړي داسې خو وزلیدل مثلا په چپ لاس باندې سپن بالینګ کو ظاهر خان په نوم چې ډیر کم هغه سی بالنګم پر نړۍ کې آتا کیږي چاینا مان چې آرتھوډوکس لفټس بال ورته وایي بالنګ یا په عام اصطلاح چاینا مان ورته وایي دغه سی بالنګ د افغانستان لپاره څومره ښه وو یعنی سپن په سپن شوبه کې د افغانستان بالنګ دومره پوخ نه وو لکه چې اوس د خصوصا په ځوان لیول کې یعنی انډر 19 کې دا څومره هیله بخي چې بل اخر د افغانستان ملي ټیم یو ښه بیک اپ ولري راتلونکي کې
مننه په مجموع کې کچیرته وګورو د نونو کلونو ملي لوبډلې کې مختلف لوبغاړي و چې ډیر ښه وزریدل تا چې د چنمین خبرو کړ ظاهر خان یو چنمین چې هغه په انټرنیشنل لیول په استرالیا کې ده چې هغه تقریبا د 15 کلنۍ کې هم درو وسه پر د هغه دوستانه لوبي کوي هوک په نام باندې نومړي ځل د پاره په افغانستان کې هم داسې یو لیفټان سپینر پیدا شو چې هغه د پاره اندازه کې بال کوي چې نور عام سپینران نشي کولای چې داسې بال وکړي ښه خبره دا د په دومره کم عمر کې د ته دومره غټ چانس پیدا شو چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره هم یو ځای شو د پنځه خلاف هغه څلور ورځې سیالي کې هم د ظاهر خان ولوبې دی چې په نومړي خپل دغه کې څلور وکټې د لاس کړې یعنی په دې کې یو خاص استعداد تخپل فکر وکړي چې د نونس کلونو ملي لوبډلې سره د زیات ملي لوبډلې سره یو ځای کیږي او هلتم پرفارمنس یا استعداد خي او بل اخر په نونس کلونو لوبډلې کې هم شو ځلې دی دا داسې لوبغاړي د پکتیکا ولایت وسیدون کې دی کزه درته ما چې ډېر یو غریب لوبغاړي دی هیڅ نه وایستو سفارش هم نه لري خاص په خپل استعداد باندې راغلي دی
مګر په سفارش راغلي هم وی دغه سيزن غنګوسې شته چې مثلا زيني لوبغاړي په واسطو یا سفارش راغلي په لوبه کې دغه رول کوي چې مثلا که هیاران چا ماری فکری به خاتمن تاسو به بل اخره که لوبه هم ورکوي نو باید په لوبه کې ځان ثابت کړی کڅنګه
په مجموع کې کچیر ته وګور پاسیا کې دا مشکل سته ځکه تاسو ته معلومه ده په افغانستان کې هم په دسې 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 شي نه چې پاره کې چارواکي مداخله ونه کوي یوازینی د کرکټ لوبه ده چې دوی په خپل استعداد او هغه شفاف سلیکشن یا انتخاب باندې افغانستان هغه ځای ته ورسوي چې نن د نړۍ په کچه باندې په 150 عمل کې ولسم مقام لري دا یو غټ ردیپ دی دوی لپاره دا هغه شی دی چې خاص ورته ته پام په نظر کې نیول کېږي خو دا سره هم بیا هم زدان راځو اکثره وخت غټي غټي مداخله کوي اته باز لوبغاړي مرزي په باز لاندې لیول ټیمونو کې شاملې او چې د کله اصلي لوب ته ولارت بیا خپل استعداد معلوميږي نو به په واپس کې د خپل واچو واکن د ازمره وسنه لوړه خبره ده
نو لسکرونو په اړه مو کافي خبري وکړي فقط یوازې هم دومره لنډه اشاره وکړي چې د دوی راتلونکو لوبي چیرته دي
د افغانستان د نونسکلونو ملي لوبډلې روان 2014 کال کې نړیوال جام دي چې په بنگلاديش کې د سر کېږي د دوی د هغه ساته تمریناتي کیمپ په هندستان کې دوام لري څو چې دوی رسما نړیوال جام ته ځي نو د نور دوستانه لوبي هم کې هغه کیم چې موږ ورته وایي تمریناتي کې په هغه په هندستان کې د سره دي تقریبا 25 لوبغاړي په دې کې اشتراک چې بل اخر د نړیوال جام د پاره زموږ هغه 15 کسیز سکواډ برابر
دي معنی نه افغان لوبغاړي اماراتو کې دی او هلته خپل تمرینونه کوي افغان لوبغاړي کڅام چې لګیستون زیوي د ویزو په برخه کې خو بل اخر ورغله لیو اندازه لوبغاړي اصلي لوبغاړي څه فکر کوي چې افغان لوبغاړي به څنګه وټوانيږي چې دغه لوبي وګټي چې ما فکر کوم څو یو ورځې او شلاوريز لوبي دي او څومره اهمیت لري دغه د
لوبو غټل واکان څنګه چې تاسو ته معلومه دا ټول دی واد رسنی په جریان کې دي چې کله په زیمبابوي کې سیریز د سره سو پاره کې دوه شلوریز او پنځه یو ورځنی سالي وی هغه سیریز هم افغانستان په خپل نام کو داغه سیریز قرارداد په مطابق باندې باید موږ د جزل دوی کوربا وسو چې په البته دغه لوبي د ډیره پر مش کوشش وکړي چې دا لوبي په هندستان کې د سره سي دا و چې موږ د ویزو مشکل هم خو بیا په داخلي کې دا ویزو مشکل مکمل حل سر ټول هغه لوبغاړي چې موږ غوښته غو ته ویزی راغلي نو بل اخر دا سیریس په شارجه کې کیږي دا دومره غټه حیثیت لري د افغانستان لپاره کچیر د افغانستان لوبډلې یو ځل بیا هم په دې وټوانی چې زیمبابوي ته ماته ورکړي نو په دې باندې د کرکټ د بین المللي شورا هغه دایمي وزبیت یا غړیتوب چې موږ وایي هغه ته دغه په اصطلاح باندې دوه درې قدمه نور هم ورنږدې کېدل شي
افغان لوبغاړي بیا له هغه وروسته د آسیا کپ چې د ازل شلاوریز د غم په بنگلاديش کې کیږي دغه لپاره لوبي کوي د هغه لوبو په اړه باندې لاندې توګه باندې معلومات راکې
د دې ازل آسیایي جام د نړیوال جام نه مخکې د سره کې جوکان شلاوریز سیالي د دې لپاره یو کولیفای راوند یا د غوراوی پړاو یو تګلار غوړه کړی د چپاغي کې به هانګ کانګ او عمان او یو او افغانستان دوی خپل منځ کې لوبي سره کوي، بیا غټاب دوه ټیمونه چې دی هغه باسیایي جام ترازی هغه په بنگلاديش کې د سره کې څنګه چې د سیالي د سره سولي او دغه نورسته په افغانستان لوبډله یو ځل افغانستان ترازی د افغانستان او برته دوی بنگلاديش ته هغه سیایي جام لپاره به تیاری نيسي. په 2014 کال مارچ کې په بیا نړیوال جام په هندستان کې د سره کېږي. نو دا روان 2014 کال د افغانستان د ملي لوبډل لپاره خورا مصروف کال دی او ټول په لوب کې تیری او ټول هغه ارزښمنې لوبي دي چې موږ یوادوار ټول دې تسترګې په لارې دي چې غټي بری او راوړي. او هم افغان کرکټ بورډ هم په دې هوډ کې دی چې باید موږ په دغه نړیوال جام کې اډیا کال دوه درو هغه یوادون ته ماته ورکو چې هغه د کرکټ د بینومنی شورا دایمي غړیتوب لري.
بله حاجی صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ د هیډ کوچ یا د مشر روزن کی ترڅنګ چې انضمام الحق دی او هغه د پاکستان لوبغاړی او اوس روزن کې دی د افغانستان د ټیم سره، د هند منوج پرابکار چې په بالینګ کې د ان سوینګ او آوټ سوینګ یو ډیره ښه تجربه لري او یعنی ډیر مشهور لوبغاړی پاتې شوی دی په سپیډ بال کې، دغه روزن کې پاړه هم ویل کېږي چې دا نیول شوی دی د کرکټ بورډ لخوا. څومره مهمه ده چې مثلا دغه دوه روزن کې سره همغږي پاتې شي او څومره تاسو باور لري چې همغږي به وي او د افغانستان ټیم به بریا ته رسېږي؟
واقعا تاسو یو شټکې ته اشاره وکړل، د افغانستان ستر روزون کې هغه انضمام الحق چې د پاکستان د لوبډلی لوبډل مشرم پات سعودي او د نړۍ په کچه یو شری کارت لري، خصوصا د بیټینګ په شوبه کې. نو موږ ته اړین وو چې د بالینګ په شوبه کې هم دغه یو روزون کې پیدا کو چې هغه زمنګ غڅ کمزورتیاوي دي یا د زوف نکتې دي دغه لپاره هم موږ داسې یو هغه خلا ډک کو. نو بیا په د اخیری کې تاسو ګورئ چې د هندستان د کرکټ بورډ چارواکو د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډیر نږدېوالی و، خو دوی موږ ته میدان راکړي او نور سہولتونه برابر کړل. نسبت د نورو هیوادونو موږ ته د هندستان د هیواد نه روزونکي ډیر مهم دي، او څنګه چې په ټول نړۍ کې دا وایي چې سپورت سفیر د سولې هغه سرحد نه لري، موږ ته دا مهمه نه ده چې پاکستانی یا هندستاني، اما بیا هم د هندستان کرکټ ته چې وګورو چې څومره غني دي او په د هندستان د هیواد نه زموږ سره داسې یو روزونکي، زه امیدوارم چې د افغانستان لوبډله به د دې نه وروسته په نړۍ کې په هغه کچه ځلیږي چې هم نړیوال یو حساب وروکي او موږ هم به دې امید اوسو.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې مو زه صفی الله ستانه ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم، ښه شی به ولري.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه او نیک هیلې ومني. زه فرشتہ مرسل مو د کور کلی په خبرونه کې ارکلای کوم. کله چې پر یوې لارې ځو او هغه لار راته نامعلومه وي، نو باید موږ ترې ډډه وکړو او یا هم له داسې چا څخه پوښتنه وکړو چې له هغې لارې پوره معلومات ولري او پرې بلد وي. که چیرې موږ په خپل سر په یوې ناپېژندلې لارې ځو، نو حتمي به له ستونزو سره مخ کېږو او ښایي ژوند مو هم له خطر سره مخ شي. دا خبره مو ځکه وکړه چې موږ اکثره وخت ځینې درمل په خپل سر پرته د ډاکټر له مشورې خورو، چې دا کار زموږ ژوند له لوی خطر سره مخ کولی شي. یو بل غیر مناسب کار بیا دا ده چې ځینې کسان د بل کس له نقصې نه دوا اخلي، چې دا کار د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. سی کارکوونکي وایي چې د ناروغۍ په وخت د ډاکټر ته مراجعه وشي او په خپل سر د درملو له کارولو نه ډډه وشي. خو د بګرامۍ اوسیدونکي حاجي زمان چې کله دواخانې ته دوا پسې ځي، د درملو نښې وایي بیا دوا اخلي.
د سر درد، د پښو درد، مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو، پلیسټان ګولۍ دي، مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ بولو، ښه شیر پیل کله د شیر مارکه، ها دغه ګولۍ د سر درد دي، ښه دا سر ډیر خوښ دي، مقصد یې د پښو د درد، ها بیا د سرایي مقصد معلوماتي هغه راکي. د پښو د درد داسې نښې لري چې مقصد دلته ګونډې لیکلې، ډبې باندې ګونډې لیکلې، دا جوړ پیل کړی. ملا د درد مقصد د هغه بیا درکوي، هغه بیا مقصد په وو باندې ملا لیکلي، د ملا کمر هر کس یې مقصد کې موږ جوب کې بیا موږ ورته ونیسو دا ګولۍ وخت. د غاښ د درد هم دغه سره یې ګولۍ هر وخت د شنې ګولۍ د کپسول رنګ دی، ها هغه ګولۍ چې رنګ یې تک شین رنګ، بل څه ته مې ورکړې ده. د غاښ د درد یو رقم ګولۍ دی، د ښې بولۍ مقصد هغه په ویار په پاکټ ته غزک دی، غاښو ختمي کاغذ یې بندې کپسول دی، رنګ یې مقصد د برګ برګ رنګ.
په خپل سر دوا خوړل دومره خطرناک دی چې د ټول عمر لپاره هم انسان په بیلابیل ناروغیو اخته کولی شي. د کونړ اوسیدونکی آجی محمد شریف وایي چې کلونه مخکې د ملاریا درمل پرته د ډاکټر له مشورې نه خوړلی وو، تر اوسه یې بد اثرات پاتې دي.
پاکستان کې موږ مهاجرو نلته به داسې کار و چې اینه به نه واخیستله، نتیجه به دې درې ورځې پس راتله. قسم نه ژېړ ټابلیټ ګولۍ وي چې ډېرې قوي ګولۍ وي، نه ګولۍ ما په خپله خوړلې وي، استعمال کړلې مې. زما په دې میده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړو چې دا خوله ټول مې پولۍ شو، ډېر زیات څه خراب شو. ان تر دې چې بیا باجوړ کې زما کارونه شو، بیا پېښور ته لاړم. پنځلس ورځې پېښور کې بستر هم ځان ننوم مخبر، قسم قسم دا سیرمان ډراپونه دا راته سټارټ. پنځلس ورځې پس بیا ما د یوه میاشت وخت راکړو، بیا بیا لاړم. هغه تکلیف چې ما موندلی دی اوس هم چې زه عادي شی وخورم نو بس دا خوله مې پخېږي، نو دغه مشکل ما پخپله لیدلی دی.
ځینې کسان بیا وایي دومره پیسې نه لري چې ډاکټر ته فیس ورکړي، ځکه خو په خپل سر دوا اخلي، او بل دا چې زده کړې نه دي کړي، د دوا په تاریخ هم نه پوهېږي. د پروان اوسیدونکی حاجی ګل محمد وایي چې له همدې عمله خو یو ماشوم د هغوی په کلي کې مړ شو.
تاثیر یې پې وکړ، ټکو پاتره ده، که تاثیر یې پې ونه کړ وایي دوا راباندې ونه لګېده. قیمت یې جیږده، پیس یې جیږده، مسخات چې چا وسه ونیسي هغه څه چاره وکړي. او چې چا سره هغه یې بیا پروا نه کوي که په دوه سوه وي که پنځه سوه وي که زر روپۍ پیس ور واچوي، بس دوا واخلي. که سیات یې له بله خوا میندلی ما دغه شربت راباندې ولګېده، خل پې مړ شو. د موږ په کلي کې یوه د پیش ګولۍ ورکړه، یو ایوانت ناوسته نه ورسېدلې، پې مړ شو بېچاره. دا پوښتنه نشته چې واورور دا ګولۍ دې خرابوي، ول ډېرې خرابه کړه. د موږ خپله یو تره وو، هغه به چې کومې ګولۍ را وایستله، که سردرد به و، که د پښو د درد به و، سه به تراک یو ګولۍ ګړابیسې به خولې ته واچول، هغه به چې واچول هغه سکا پنځه کاله پاس هغه مسخت ژوبس.
کله خو بیا داسې هم کېږي چې ځینې کسان د درملتون خاوند ته خپله ناروغي وایي، هغه بیا پرته له دې چې ډاکټر ناروغي تشخیص کړي دوا ورکوي. محمد زاهد وحیدی د ځان په هکله وایي،
دې دوا راته غوټه کړه څو رقمه ترې راکړله، کور ته مې راوړه، مریض ته مې ورکړله. هغه مریض له مرګ راوګرځېد، نږدې وزلی و. په هغه وخت کې رابندۍ زیاتې وې، څوک کابل ته نشو راتللی. په خپل سر دواګانې دي، اول زه خپله یم، خپله مې خسر کړه، مې ناستم سپین سرې خواکې مې اوس په دې مزان کې ده راغلې ده. ما ځان ملک کړم، زه پوهېږم راکړه خواکې چې پچکارۍ ډیرک در باندې وکړم. کمبخت ویلې زه ځواله، خو مشه زومې ده، په ما به پچکارۍ وکړه. ډیرک پچکارۍ مې پرې وکړه، لاس یې وپړتې، تروسه راته وایي تا چې پچکارۍ کړې هغه لاس مې تروسه خوږېږي. توبه مې وکړه چې نه به د سوجي پچکارۍ کوم، نه به د راک پچکارۍ کوم، نه پی پیدم ما ځا د راک پچکارۍ راکې به ورکې په وبه کې. الله یې وپړتې د یو مې اصل غلاس شکایت کاو.
محمد زاهد وحیدی وایي چې د ځینو ډاکټرانو بد عربیه سړی دې ته مجبوروي چې پرته له معاینې په خپل سر تداوی وکړي. هغه د غاښو د ډاکټر کیسه کوي.
خپل مامې ښځه وروسته په یولسو بجو د شپې غاښې خوږېده. زه قسم درته خورم ډاکټر به ما پېژني، دا ششنبخونه ګیره وه لکه د ما، یعنی لاس یې په د بل په خوله کې په وینو و، د سکاشې په وینو سره و، د ما د ښارې په خوله کې چې ور اچوم ما یې لاس ونیو. مالته څنګه ډاکټر یې دا مردار لاس دې دغه سړي له خولې را وایست او د ما د ښارې په خوله کې وې. دا مې لاس پرې ونیوه، دا د ما ښځه خپله به د هغه اوري. هغې راته ویلې چې کور دې ودان، ما چې لاس ولید بله نه پرېښوده. بیا په قار شه هغه غاښې پې ونیسې، پشکارې پې وکړله، کور ته چې راغله یا کې بردو یا غاښ نه شکایت، تر سهاره پورې ټول لاستو سهار مې راوسته په دیوانانو کې مې غاښ پې وایست. یعنی ډاکترانې چې غم ونه خوري، مجبوره ده چې یو سړی په خپل سر پشکارۍ راواخلي، په خپل سر د غاښ د درد دوا راواخلي. خو ډاکترانې علاج نه کوي، نو هغه علاج چې مردار لاس زنانه په خوله کې واغېست و، تا غاښو ګرم چې کوم یو د غاښ خوږېږي، موږ مجبوره کېږو په دغه دواخانه سناتوریم کې لاس کړه ته ګولۍ راخیستي. د غاښ ګولۍ راکړه، د سردرد ګولۍ، هغه یا په قلب تاثیر کې، یا په فشار کې، یا په سترګو کې. عادي مې زه پلار دوستان ټول روان یو.
د ننګرهار اوسیدونکی جمال بیا دغو کسانو په هکله خبرې کوي چې د بل چا په نسخه دوا اخلي.
په خپل سر دواګانې خوري، یا هم پرته د ډاکټر له مشورې نه. یو چا نسخه اخیستې وي، مثلا سر درد کې نسخه اخیستې وي، هغه دوا هغه سړی خوري، جوړېږي لس ورځې وروسته د هغه ورور ناروغېږي. هغه وایي زما هم همدا تکلیف وم، دا نسخه واخله جوړېږي. دا سردردي چې موږ او تاسو عادي مرض بولو، ده په دې کې څو رقمه سردردیګانې شته دي چې مختلف علتونه لري سړي ته پیدا کېږي. کله ناکله یو عادي نسخه یا یوه ګولۍ هم د سړي د ژوند د ختمېدو سبب ګرځي.
په خپل سر دوا خوړل ځینې نورې صحي ستونزې هم پیدا کوي. د کابل اوسیدونکې مریم همدا خبره کوي.
ما داسې مور لیدلې چې ته خپل اولاد ته تابلیت ورکړی دی، نوم یې هم نه پیژني، او وایي چې یو لوی تابلیت ورکوي یو کوچنی، دو دانی په یو ور یعنی بدون دینه چې غی نوم پیږي یا د کوم مرز لپاره دوا ده روس ته لغینه چې د عواقب یتو چې عادي سردرد به هم زوی درلوده د تبلیت نشوي خوړل ځکه یو ډول حساسیت د دوا درمل په مقابل کې پیدا کړي نه وزده چې مایند د کارونه کوي ځینی نارینه د کارونه کوي مثلا پلرونه د کار کوي ګټه خو هیڅ نه رسیږي ځیان به هم ورسوي ځکه دوا خپل بعض وخت لکه زهر غوندې همیشه باید د ډاکټر سره مشوره وشي بعضی خزي په کورنۍ کې چې مشران دي دوی مونږ مثلا تجربه لرم د دغه مرض لپاره دا دوا ده تجربه کیدی شي چې ډیر رول ولري مګر د دوا پیژندل دا ډیر ښه کار دی چې باید دوا پیژندل شي وروسته خوړ شي او د ډاکټر د مشورې سره
روزو دي ته چې ډاکټران په خپل سر د درملو کارول څومره خطرناک بولی ډاکټر شاه محمود ناصری وایي چې نن سبا ډیر کسان په خپل د ځان ډاکټران دي کدا کار ګټور وینو د ډاکټران او روغتونونو ولی پیدا شوی
دا ډیر خطرناک ده ګوره چې ماشومان که دوا اخلي ډاکټرانو ورته مشوره ورکوي په ډیر کمه پیمانه یا کم مقدار په کم دوز باندې دوا ته ضرورت لري کدی په خپل سر ورکې د دې دوز زیاتیږي د ماشومان مقاومت ډیر کم ده د ماشوم د مړینې خدای نه حساب ګرځي او امیدوارو خویندو ته دا مې مشوره ده چې په خپل سر باید دوا ونه خلې ځکه چې د دې په ناس کې یو بل ماشوم دا چالته روزل کیږي د دې بدن د مقاومت کم ده او مقاومت دومره لري کېده شي چې د دې ماشوم د سقط سبب شي یا ماشوم د مور په خېټه که مړ شي نو دا مړ ماشوم وزېږي یا خپل مور ته دا یو حیاتي تاوان ده هر کله چې دوی مریضان کیږي دوی د لاړ چې ډاکټر ته او د مشخص ډاکټر سره نسخه واخلي او د ډاکټر د نسخه په مطابق باندې دوی باید دوا واخلي ځکه چې دا غینه پرته دوی نه پوهیږي چې په څومره مقدار د باید واخیستل شي په کوم اندازه د باید واخیستل شي په کوم دوران د باید واخیستل او کومه دوا د واخیستل شي ځکه که یو دوا ګټه رسی په زمین کې تاوان هم لري دا شخص اخلي د نه پوهیږي دا چې زده ستونی تکلیف هم دی باندې زه جوړ شم تم شاید جوړ شم اگر نه هغه د ستوري تکلیف کوم میکروبي حالت درلوده په کلی کې دا یو ژوندۍ مثال چې مالې درواله یو کند خزه ژوندې کوله لار کې به ګولګان پیدا کوله هغه به پاکوله به خوړل ځوانان هلکان ورتول چې مور د مخ ورولې د خوړې دا ول زوې دا به اتمن یو مرسته ګټل یو ګټه خو لري چې دا جوړ شوی دی خطرې خوړل دا یو غلط عمل کړ او بل د ډاکټرانو د مشورې نه پرته دوا خوړل یا خود سره دوا خستل یا خود سره دوا خوړل د میکروبونو مقاومت جګوړي میکروبونه چې په یو عادي دوا باندې به جوړ چی یعنی لمایز الرشی نو که خود سره دوا واخلو اول خو په مقدار نه پویګو بل په واغه نویت د انټی بیوټیک باندې مونږ نه پویګو کوم نو انټی بیوټیک د خاص مرز لپاره ضروری ده دام چې واخسر نه جوړیږي او په زمن کې چې نه جوړیږي نه ګټ رسوزان ته خپل د میکروب مقاومت جګیږي مجبور چې پیشرفته دواګانو څخه مونږ باید استفاده وکړو یا نه بلکې د سو ډول دواګانو باید استفاده وکړو چې هم اقتصادي ضربه ده او هم هغه ډیوریشن یا هغه دوام د تداوی ته مشکل پیخي
د کابل ښار سره شمالي پولي خشتي پولي باغ عمومي او ځینې نورې د ګرنیګونی سیمې غزاوینه دي چې د خلکو په وینا پکې تاریخ تیر شوی او بې کیفیت درمل خرڅیږي د ډاکټرانو په نظر دا ډول دوا روغتیا ته د ګټې په ځای زیان رسوي نو ځکه دې له خوړلو نه ډډه وشي
بارا شمال